ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان عبدالحی کاکړ او ټیکنیکی ملګری اسحاق مدینه کې له سلامونه ومني. د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د پاناما اسناد په لړ کې دروانی مقدمه فیصله سپریم کورټ محدوده کړې ده. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال موضوعات مو هم راوړي. خو له هر څه مخکې خبرونه د عبدالحی کاکړ نه.
د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه خپل فیصله محفوظه کړې ده. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو با تجربه کار ډیپلوماټ د افغانستان لپاره د استازي په توګه نوموړی دی او د بشري حقوقو لپاره مرکز سی ایچ آر آی په ایران کې دننه د عیسویانو د مذهب بدلولو او د هغو د جیلونو ته پاچولو اندېښنه ښودلې ده. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګیګي نن په پاناما اسنادو په اړه خپل فیصله محفوظه کړې ده. سپریم کورټ له تیرو 15 ورځې راهیسې د دې مقدمه اوریدنه کوله. د نواز شریف د اولادونو وکیل ویلي چې دا فیصله به شایي پر راتلونکي وونه کې واورول سی. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم د خپل وزیرانو او قانون پوهانو سره غونډه کړې او له دې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي له مشر محمد خان ازګزي سره یو په یو لیدلې. د جولای پر لسمه ګډي پلټنی جدالي په خپل رپورت کې د نواز شریف او د کورنۍ د شتمنۍ تر پښتنو لاندې راوستي وي. تر دې رپورت وروسته تحریک انصاف او ځینو نورو ګوندونو له نواز شریف د استعفا غوښتنه وکړه. خو نوموړي تېر ورځ په خپل وینا کې زیاته کړې چې ځینې ګوندونه هر سهار ورځخه د استعفا ورکولو سوال کوي خو دوی د ولس په ووټونو ټاکل شوي نو خپله قانوني دنده پوره کوي. د پاکستان ریاستي او سرحدي چارو وزیر ویلي پوز غواړي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ورګډولو مخکې په کامې بهیر کې شامل کړل سي. عبدالقادر بلوچ تر مازیګر د سینټ غونډې ته پوښتنه کول فوج په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو ورګډولو مخکې هلته د بیا رغونې او پرمختیايي چارو د بشپړولو ټینګار کوي. د دې په خبرګون کې له کورمې د قامې سیمنی غړي ساجد حسین توري نن مشالې ډول چې دا د عبدالقادر بلوچ خپل شخصي پالیسي ده.
دا خبره کلیر ده. دو فوجانو سره مونږ روژی کې میټینګونه شوي دي. دوه ورځې مخکې مونږ سره شوي دي. هغوی مونږ ته کلیر کړلې دي چې مونږ په فاټر ریفارمز کې مونږ را کولټ نه یو. مونږ پسې پرپګندې ماول مونږ بالکل مطلب دې خبرې ته تیار یو. قبایل څه غواړي مونږ ماغه ته تیار یو. نو مین څه ادارې ته قدر بلوچ اسی قدر بلوچ د ذاتی پالیسی ده.
خو د حکومت قادر بلوس پرون د سینټ په وینا کې ویل چې د فوج اصلاحاتو خلاف نه دی بلکې غواړي چې قبایلي سیمې لومړی د قامې بهیر برخه شي. پاکستان ویلي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کوټلي اقدامات کوي او د ترګري ختمولو ته ژمن دی. دا خبره د بارني چارو وزارت ویان سحر نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې تر هغه وروسته خبریالانو ته وکړه چې د چهارشنبې یا شروع په ماښام د امریکا د بارني چارو وزارت د نړیوالې ترګري په اړه خپل رپورت خپور کړ. په رپورت کې راغلي چې پاکستان تیر کال د هغو وسلوالو ډلو ضد اقدامات کړي چې هغه هیواد یې نشکولی. زکریا د یو پښتنې په جواب کې ویل د ترګری پر ضد د اسلام آباد بریاوی نړیوالې ټولنې هم منلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی رپورت کې راغلی چې پاکستان د حقانی شبکې افغان طالبان پر ضد اقدامات نه دي کړي او تیر کال هم لشکر طیبه او جیش محمد ډلو په هغه باد کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی وو. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو تاب با تجربه کار ډیپلوماټ چې اوس مهال په ترکیه کې سفیر دی په افغانستان کې د خپل استازي په توګه نومولی دی. سپین مانی بیگاول جان بیس به په افغانستان کې د سفیر په توګه نوموي. بیس په عراق کې هم کار کړی. سپین مانی په خپل بیان کې ویلي بیس د تیرې لسیزې زیاتره برخه په عراق، شام او جنوب لویدیځ آسیا کې د ترګري او بې ثباتۍ پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا د ملګرو او سرچینو په چمتووالو کې د افاقي حکومت مرسته کړې. د بیس مول پر داسې وخت سوی چې امریکایي حکومت د افغانستان په اړه نوې تګلارې جوړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي امریکایي استازي دنده ختموي نو په افغانستان کې د امریکایي سفیر دنده لا زیاته مهمه سي. د افغانستان په ګریچ ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د ولسوالۍ چارواکي وایي د هغه سیمه د بیرته نیولو عملیات یې پیل کړي چې تېره ورځ یې له لاسه وتلې وي. تېره ورځ ویل کېده چې په ګریچ کې ګڼې سیمې طالبانو نیولې. خو د مشال ریډیو خبریال چې ګریچ ته تللی وایي وسوال د مهمو سیمو په نیولو کې کامیاب شوي نه دي. تېره ورځ وسلوالو د ګریچ ولسوالۍ په 15 مهمو سیمو کې پر امنیتي کمربند بریدونه وکړل چې د یو شمېر سرچینو په خبره دواړو خواو ته په کې درنه مرګ ژوبله واوښته. د کندوز سیمیز شاروکی وای په خان آباد کې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ نشته سوي د خان آباد ولسوال حیات الله اميري مشال ډټول وسلوالو نن سهار شاوخوا څلور بجې له څلور خو پر وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې جګړه پیل شوه. د وای له سیمیز ادارې څخه تازه ځواکونه او مهمات غوښتې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په ایران کې د بشري حقوقو لپاره فعال مرکز سی ایچ آر آی په ایران کې د نننه د عیسویانو د مذهب بدلولو او هغه جیلونو ته پاچولو اندېښنه ښودلې. دا مرکز وایي چې په ایران کې دا رجحان د اندېښنې وړ دی. نیویارک میشت سازمان پرون ویلي په څه کم دوه میاشت کې یوولس عیسایانو مذهب بدل کړل سوی دي او دا شان یو پخوانی پادری ته اوږدمهاله بند سزا ورول سوی ده. مرکز وایي که څه عیسایان د ایران په آئین کې لژکي ګرځول سوي خو ریاست د دوی د عقیدې خلکو د ځورولو په تیره بیا د مذهب بدلولو عمل جاري ساتلی دی. دا خبره د سی ایچ آر آی مرستیال مشر هادی غامدی نن پرون په یو بیان کې کړی ده. د اسرائیل پولیسو د بیت المقدس سپیشل سیمه ته د 50 کلونو زخه د کم عمر فلسطینی سړی پر داخلو بندیز لګولې. دا ګام د اسرائیل لخوا په دې سیمه کې د نوو امنیتي تدابیر پر ضد د پلان سوی مظاهره وړاندې خصه سوې دي. د پولیسو په بیان کې وڅېوي چې بیت المقدس زړې برخې عبادت خانې ته یوازې هغه سړی داخله درسي چې عمرونه یې 50 یا تر دی زیات وی. البته د هر عمر شوز ته د ورتګ اجازه سته. تیرونی په بیت المقدس کې په یو ترګر برید کې د دوه اسرایلی پولیسو له وجل کې دورسته اسرایل د بیت المقدس د حرم شریف جمعه ته پرتلون کولارو اوسپنی سکنرونه لګولیو. د مسلمانانو مشرانو نن د جمیل المنځ ورسته د دې امنیتی تدابیرو پر ضد د مظاهرو ژغ کړی دی. هم له دې سره د مشال لري خبرونه پای ته ورسېدل. سراج جهیر د موسم او کرنسی حال تر کې.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ اغستل کیږي او په 100 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 138 روپۍ 60 پیسې او په 138 روپۍ 90 پیسې. یو یورو په 122 روپۍ 60 پیسې او په 122 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 90 روپۍ او په 90 روپۍ 60 پیسې. سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 30 پیسې او په 23 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني په 1 روپۍ 53 پیسې او په 1 روپۍ 55 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې باسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، بنو کې 25 او 26، او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار عبدالحی کاکړو د کرن صوبې او د موسم حال مو د سراج زهیر ناوریدو د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاناما اسنادو په لړ کې سپریم کورټ فیصله محفوظه کړې ده. حال به ووري د قبایلي سیمو صوبې سره د زمکولو په اړه باندې قادر بلوس ویلی دی چې پوز حق نه دی خو ساتي توري وای.
دا خبره کلیر ده د فوجان سره موږ روزی کې امه څنګه نشي دي دا ورځ ما څه موږ سره شي دا موږ ته کلیر کړی دي ته موږ په فاټر ریفاوند چې موږ راټول نه یو موږ په پرفګندي ماول.
د جنوبی وزیرستان یو خبريال خپل سیمه ته نه کاله فستلې ده د خپل سیمه په اړه وای.
پساوت وزیرستان کی چې سروې کی پورې راشه سروې کی علاقہ لګ محفوظ ده د نور ټوله مکین لدا سره روغا کنی ګورم بدر دا ټوله علاقې تقریبا د رهائش قابل نه دي.
په پاکستان کې د خبريالانو د خوندیتوب په اړه آیا حکومت څه کوي او کنه؟
خطرات ډېر دي، مشکلات ډېر دي او هله ټولې ډېرې کمی دي چې دغه ژورنالستان تر اوسه پورې په حکومتي سطح باندې مرسته یا څه مدد شوی دی.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د پاکستان سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو په اړه باندې د رواني مقدمه فیصله دغه عدالت محفوظه کړې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل د اسلام آباد رابعه اکرم خان راکړي.
نن د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزي بینچ د پاناما اسنادو په اړه خپله فیصله محفوظه کړې ده. د وزیر اعظم د بچو د وکیل تر مخه چې فیصله به یو اونۍ پس اورول کیږي. جسټس اجاز افضل خان په مشرۍ کې جسټس اسمت شیخ او جسټس اجاز الحسن د ګډې پلټنې سي رپورټ راتلو پس د کیس 15 ورځې پورې اورېدنه کړې ده. دا فیصله د دواړو ډلو د وکیلانو د دلیلونو پس محفوظه کړې شوې ده. د اورېدنې په وخت د عدالت وینا وه چې فیصله د آئین او قانون مطابق به کیږي. راپورونه د عدالت په حواله وایي چې د وزیر اعظم نه اهل جاج باخلی او څه فیصله چې هم وي د دې نه به شاته کیږي نه. د عدالت په وینا ممکنه ده چې غلطي شوې وي، خو ګډې پلټنیزې ډلې د خپل حیثیت نه زیات کار کړی دی. په نننۍ اورېدنه کې عدالت لخوا د ګډې پلټنیزې ډلې رپورټ لسم برخه هم پرانیستل شوه. په دې برخه کې د وزیر اعظم د کورنۍ شتمنیو په اړه د بهر ملکونو نه ترلاسه شوي د اسنادو په اړه معلومات دي. د درې کسیزي بینچ ته اول د وزیر اعظم وکیل خواجه حارث، بیا د خزانې وفاقي وزیر وکیل طارق حسن او د وزیر اعظم د بچو وکیل سلمان اکرم راجا دلیلونه وړاندې کړي وو. بل خوا د فیصلې د محفوظولو پس وزیر اعظم نواز شریف د وفاقي وزیرانو او قانوني کارپوهانو غونډه وزیر اعظم هاوس سره بللې ده. په دې غونډه کې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف هم ګډون کړی دی. مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي وو چې عدالت به د آئین او قانون مطابق فیصله کوي. د درېمې ورځې اورېدنې پر مهال جسټس اجاز احمد خان په مشرۍ کې د بینچ د ګډې پلټنیزې ډلې رپورټ په اړه ویلي وو چې د یادې ډلې ثبوتونو جاج اخستو پس به دا فیصله کیږي چې معامله کمی تحقیقاتي ادارې ته ولېږل شي یا د وزیر اعظم د نااهلۍ په اړه فیصله واورول شي.
د مشال ریډیو
د خالد اورځي
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروه
پدرینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په دې بل لړکې هم په اسلام آباد کې پاتې کیږو او تاسو په هم د قبایلی سیمو په اړه یو موضوع تر راګرځو. د پاکستان د سرحدونو او ریاستي چارو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ د تجارت پولیس په سنټ کې ویلي چې پوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو مخالفت نه دی کړی، خو هغه غواړي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ګډېدو وړاندې هلته د بیا رغونې او پرمختیایي کارونه سرته ورسول شي. تفصیل محمد عمران په دې راپور کې.
د زیارت پر ورځ د سینټ غونډې ته د سرحدونو او ریاستي چارو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویل چې فوج د اصلاحاتو خلاف نه دی، خو لومړی قبایلی سیمې په قامی بهیر کې راوستل او هلته روان د بیا ودانې ترڅنګ پرمختیایي کارونه سرته رسول غواړي. خو له قبایلي سیمې کورمې ایجنسۍ د قامی اسمبلۍ غړی ساجد حسین توري وایي فوج ورته څو څو وارې دا ویلي چې هغوی د هر هغه ګام مرسته کوي چې قبایلي ولس یې غواړي.
فارټر ریفارمز کی مونږ را کولټ نه یو، مونږ پسی پرپګنډي ماول، مونږ بالکل مطلب دې خبره ته تیار دي چې قبایل څه وړي مونږ ماګه ته تیار.
د سینټ په دغه غونډه کې د پیپلز ګوند سینیټر فرت الله بابر ویلي چې فوز په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې هغه په قبایلی سیمو کې اصلاحات غواړي. نو د مرکزی وزیر فوز په بیانونو کې تضاد دی چې په جواب کې عبدالقادر بلوچ ویل فوز کله هم د اصلاحاتو مخالفت نه دی کړی، خو دغه سیمې لومړی په قامی بهیر کې شاملول غواړي. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادیه الفاټا سیاسي اتحاد یو مشر نثار محمد چې په قامی بهیر کې دراوستلو مطلب همدا دی چې په اصلاحاتي راپور کې کومې سپارښتنې وي هغه عملي شي او قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ګډې شي.
دا یو غلط فهمي پیدا کول دي چې فوج نه غواړي. که فوج نه غوښته نو بیا هغه خبره ولې کوله؟ مین سټریم زمونږ په دغه ریفارمز کې خو لیکلي هم دادي چې دا مین سټریم ته راولی. مین سټریم سره راتلو کې په دې ریفارمز کې دا دي چې زمونږ دپاره لس کاله کوم سپیشل پیکیج ښودل شوی دی، هغه د ډیولپمنټ لپاره شوی دی. نو هغه ډیولپمنټ خو به کېږي، هغه روپۍ خو به بل چې خطر نشته. د مین سټریم مقصد صرف او صرف چې دا په پښتونخوا کې مر شي او دغه ریفارم چې دا عملي شکل دی لورکړي.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون د شمالي وزیرستان نه د قامی اسمبلۍ غړی محمد نذیر خان وایي چې دا وخت 19 پارلماني استازي له قبایلي سیمو موجود دي. څوک چې په خپل هم لا یو خلنه دي، خو که اصلاحات عملي شي نو دا په اصل کې د ولس په ګټه ده.
چې کله اصلاحات وشي دې سره هو زده یې چې میستا ان اف سی وارد کې میستا پیسې ملاو شي او دې کې هو زده چې ټیکنیکل دا خبره وځي کنه چې نن اکثر زده خبره بار بار کوه چې میز په ګراوند باندې د څه نشته کنه په کاغذ کې شته. نو میز یې چې ټیکنیکل چې څومره کارونه دي ترګیا شي ماو په دې نه موست فیزیبل دی نه باندې وشي او ریل به وشي خبر وشي. خو چې مثال دغه مسئلہ حل شي.
د عبدالقادر بلوچ د فوز په اړه په دې بیان لا هم د فوز لخوا کوم خبرګون مخته نه دی راغلی. د سینټ په دغه غونډه کې عبدالقادر بلوچ دا هم ویلي چې دوی هڅه کوي رواني میاشتې تر پای د رواج ایکټ قانون د سفران کمیټې نه منظور کړي او بیا یې پارلمان ته وړاندې کړي. د یادونې ده چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف 2015 میلادي کال کې د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه او یادې کمیټې د قبایلي سیمو له دورو وروستو خپل تیار کړی شو سپارښتنو کې ویلي وو چې قبایلي سیمې دې په مرحله واره توګه په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي، خو لا هم دغه سپارښتنې عملي شوې نه دي. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی نه پوهیږي چې د دوی احتساب په سر روان دی، ځکه چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې د ګواکې درغلی کړی وي. نوموړي تېره ورځ په بره دیر کې د لواري سورنګ پرانیستو غونډې ته په وینا کې دغه خبرې کړي دي. نور تفصیل د رفت انجم ناورو.
د زیارت پر ورځ د خیبر پختونخوا برویر سیمه کې د لواری ټنل پرانیستې دستوري په موقع ولسي غونډې ته د خطاب کولو پر وخت خپل مخالفه ګوند او د خیبر پختونخوا په صوبایي حکومتي نیوکې وکړې او د تحریک انصاف ګوند په مشر ولې غږ وکړو چې دوی د نوي پاکستان جوړولو دعوی کړې وي، خو تر اوسه لا نوي خیبر پختونخوا هم په نظر نه راځي.
چترال او نورو ځایونو کې چې د ودانۍ کوم کارونه کېږي دا د مسلم لیگ نون حکومت کوي، د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت نه کوي. په حکومت کې راتلونه وړاندې به هر وخت دا ویل چې موږ نوي پاکستان جوړو، خو موږ ته وایو چې نوی پاکستان دی وروستو جوړ کړي لومبه خو د نوی خیبر پختونخوا جوړه کی، هغه هم نشي جوړولې، هغه هم مرکزی حکومت جوړی.
په ملک کې د روان سیاسي حالاتو د پاناما په اړه د ګډې پلیټنې ډلې یا جی آی ټی او د مخالفو غوندونو په اړه نواز شریف وویل چې نن د هغه د احتساب خبرې کیږي خو پرې هیڅ یو د درغلو داغ نشته. وزیر اعظم نواز شریف وویل چې په 1947 کې شروع کړی شوی د لواري ټنل منصوبه هغه وخت صرف په کاغذونو کې و. که دا منصوبه په وخت شروع شوی او تر سره شوی وي نو د چترال سیمه به دومره موده شاته نه و پاتې. وزیر اعظم زیاته کړه چې د ټنل جوړېدو او پرانیستلو وروسته به اوس دا سیمه مخ په وړاندې لاړه شي او د دې ځای ولس ته به اسانتیاوې ملاو شي.
چترال به اوس د اسلام آباد په طرز یو ښار جوړو. په چترال او د پاکستان نورو سیمو کې به اوس هیڅ فرق نه ښکاري. دلته به د جنکو لپاره یونیورسټي، کالجونه او هسپتالونه جوړولی شي. سیلګرۍ ته به وده ورکړې کېږي. دې سیمه کې به ډیمونه جوړېږي او د بجلی نظام به راوستې شي او دا سیمه به د پاکستان د ټولو پرمختللی سیمه وي.
دا ټنل 8.5 کیلومیټر اوږدوالی لري چې چترال او د ملک نور برخو ترمنځ به رابطه ساتي. په دې منصوبه 3.5 اربه روپۍ لګښت راغلی دی. په دې ټنل کار په کال 2015 کې شروع کړی شوی وو، خو په 1300 کلونو کې د دې د جوړولو کار د ځنډ ښکار شوی وو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیږئ. زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه هم لوستلی هم اوریدلی شئ. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. پاکستان وایي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یې په اقداماتو کولو بریاوې ترلاسه کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ونې دي خبري غونډې ته په وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه راپور په اړه رسمي دریځ وړاندې کړ چې پکې راغلي اسلام آباد د حقاني شبکې په ګډون د ځینو نورو ډلو پر ضد سم اقدامات نه دي کړي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د 19 خبری غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس زکریا وینا وه چې موږ د ټولو وسلوالو پر ضد کاروایی کوو.
مخکې هم ما د داسې سوالونو جواب بیا بیا ورکړی دی. موږ دې ته ژمن یو چې ترهګري په مکمله توګه له خپلې خاورې ختموو. موږ دې لړ کې ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي دي او زموږ هڅې ته بریا سره مخ شوي هم دي. د امریکې په شمول د نړۍ یو شمېر ملکونو د پاکستان د هڅو اعتراف کړی دی. دا شان د امریکې په شمول نورو ملکونو پلاو پاکستان ته د راتګ پر مهال د هغه سیمو دورې کړي دي چېرته چې به وسلوالو خپلې هلې ځلې کولې او هغوی دې لړ کې خپل بیانونه هم ورکړي وو.
د امریکې د خارجه وزارت لخوا جاری شوی کلنیس رپورټ کې ویلي شوی وو اسلام آباد افغان طالبانو او د حقانی ډلې طاقت ختمولو لپاره د دوی پر ضد په ښه توګه کاروایی نه ده کړې. دغه رپورټ کې دا هم راغلی وو چې د پاکستان حکومت جیش محمد او د لشکری طیبه په هلو سلو مطبوعاتو کې پابندي نه لګولو نه علاوه د دوی پر ضد په مؤثره توګه کاروایی هم نه ده کړې. هم روانه میاشت د اسلام آباد د دورې پس د کابل د دورې پر مهال د امریکا په سینټ کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین ویلي وو چې پاکستان ته د حقانی شبکې په اړه خبرداري ورکړې دي. د لړکې د سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان وایي چې د امریکا لخوا بیا بیا د نورې کاروایۍ کولو غوښتنو نه ښکاري چې په پاکستان فشار واچول شي.
هغوی اوس هم د پاکستان د هغه ګامونو نه مطمئن نخکاری او داغی به خپل نظام وی داغی به خپل سیستم وی هغه د خپل رپورټونه په معلومات په بنیاد باندې راځي د ما نظر دا چې غواړي هغه چې پاکستان ته ځینې شیان بار بار ور یاد کی پاکستان باندې دغه زیات کی چې پاکستان ایدیشی د دغه د بابو بنیاد باندې نور داسې ګامونه واخلي چې دقیق تشویش ته جواب وایي.
تیرونه د پاکستان خارجه وزارت دا هم ویلی وو چې د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشنونو کې پټنسیونه ویچار کړی دي او وسلوال په تیخته دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په اسلام آباد کې یو خبریال ګوهر مسعود شاوخوا نه کال وروسته جنوبي وزیرستان ته ستون شوی دی. د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون دا خبریال تیر مازیګر مشال ریډیو ته وایي د راه نجات په نوم تر عملیات وروسته د لومړی کوچنی اختر و چې د په کلي کې تیر کړی د په خپل کلي کې سلیدلی. زموږ همکار محمد عمران ته ویلي. محمد عمران په دا راپور برابر کړی.
گوهر مسعود وایي چې کوم شکلونه د وسلوالو یا سختدریز ډلو د عملیاتو وړاندې په نظر راتلل هغه اوس نشته. د کورونو په اړه گوهر وایي چې زیاتره کورونه سوځول شوي دي خو دا نه ده معلومه چې ولې او چا سوځولي. د دې ترڅنګ هلته ونې بوټي وچ شوي او یا پرې کړې شوي دي.
مخصوصې علاقې لکه د دوتوی علاقه ده یا سراروغ نه بره داسې پرې راځي کنه. د ټول د مسعود علاقه په سوت وزیرستان کې چې سروې کې پورې راشي سروې کې علاقه لږ محفوظه ده. د نور ټوله مکین لدا سراروغه کنیګورم بدر دا ټولې علاقې تقریباً داری حایش قابل ندی.
گوهر جاتی ځای خلک خوشاله وو چې یو لوی مدورستو خپل کورونو ته تللی خو هلته په کورونو کې دننه ورته د کوټو پر ځای خیمې لګول شوې وې. د دې ترڅنګ اوس هلته ځنګلي ځناور هم په نظر راځي کوم چې د عملیاتو وړاندې دوی کله هم نه و لیدلي. گوهر مسعود ته ټولو خطرناک سیز هلته هغه بمونه بولي چې اوس په لارو کوڅو کورونو یا شاړو کې پراته په نظر راځي او همدغه بمونو د اختر په ورځ پنځه ماشومان وژلي وو.
په سو کسان نه زیاته سوت وزیرستان کسان مسعود قبیلې نه تعلق ساتونکي کسان په دې کې شهیدان شوي وی دی. ماشومان بزرگان ځوانان خزه زناور خو په سینکړو تعداد باندې اکثر بارانو نشوي دي. د غرو د سرونو نه راوړي دي پمزکو کې پروت دي. تاسو د خپل کور ذکر درته کوم زمونږ په کور کې اوس هم دوه بمونه پراته دي او د کور نه بهر چې کومه ایریا دا مطلب د چار دیواري نه بهر چې کومه احاطه ده تقریبا لس اتخو ما په خپل سترګو باندې ولیدل.
جنوبي وزیرستان ته تللو لپاره اوس د اجازه نامې ضرورت هم وی چې ورسره تلونکو خلکو ته یو وطن کارت جاري کیږي د کوم بغیر چې څوک هم هلته نشي داخله. ادې ترڅنګ په مقامی کچ کمیټه جوړ کړې شوې چې څوک هلته ځي نو دغه کمیټه ته به ضرور خبر ورکړي. گوهر زیاتوي چې تر 90% خلک تیر اختر لپاره خپلو سیمو ته تللي وو. د ټانک سر نږدې چې کومې سیمې پاک فوج وړاندې له وسلوالو صفا کړي د سیمو ته خلک په لویه شمېره کې تللي دي. خو لدا مکین یا کانیګورم سیمو ته تر دې دمه شاوخوا 50% خلک تللي دي ځکه چې په دغه سیمو کې لا هم د اوسېدو اسانتیاوې نشته.
کومې علاقې مین چې کوم د جنوبي وزیرستان علاقې دي لدا مکین کانیګورم بدر مانتیو شکتو همسا علاقې کې راځي. دې علاقو کې تر اوسه پورې زندگی چې ده دا ډېره زیاته مفلوجه ده. په ټینټ کې ژوند دی د بمو سره ژوند دی د اوبو تکلیف هم شته دی د صحت تکلیف هم شته دی د سکول تکلیف هم شته دی. مطلب زندگی روټین چې کوم مخکې وو هغه ډېر زیات بدل شوی دی. مارکیټونه ټول وران شوي دي چې څونه آبادۍ وي هغه ټول وران شوي دي.
گوهر مسعود وایي چې لا هم خلک په غیر یقیني حالاتو کې ژوند تیروي ځکه چې کوم کورونه وران شوي دي هغوی ته 1,00,000 روپۍ ورکول کیږي په کوم چې یوه کوټه هم نه جوړیږي. خو تر دې دمه ډېرو ته دغه پیسې هم دی ورکړی شوی چې پکې دوی په خپل هم شامل دي. گوهر زیاتی چې په سیمه کې اوس امنیتی وضع ډیره ښه شوې ده.
تاسو مشال لريو ته وګورئ او د خبرونې په دې برخه کې اوس وردو شمالي وزیرستان ته. شمالي وزیرستان کې خاصه دار ځواک اهلکاران ګیلمن دي چې ټوله میاشت په سرن مر ولاړ ډیوټی کوي خو چې میاشت پوره شي نو تنخواګانې بندې شي. دوی وایي د څو میاشتې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي چې د ماشومانو د پالنې هم دغه ذریعه ده. عمر دراز وزیر د نور تفصیل سره.
شمالی وزیرستان خسادار ځواک اهلکاران وایي چې سلورو میاشتو تنخواګانې اول نه بند شوې چې پکې یوازې د یوې میاشتې تنخوا کم اختر ته ورکړل شوه. خسادار ځواک مختلف اهلکاران چې په سړکونو په ډیوټۍ ولاړ ول مشال ریډیو ته وویل چې ټوله ورځ ټوپک په لاس د دولت خدمت کړي خو خپل سلا ورته نه ملاویږي.
نوم خان بدر دی مخشغه میش پنځه تنخه باندوي ایسا امیر دا درما تنخوا دو ایس لکه پا میر بنا دی کندورون کارزان نکو ویایی چه پا توس میر باروسان نشی ولی چه توس تنخی چه پاتا نلاگی میش تی پکو خستی دی اشپه ده ورد گورا ده حکمت خزمات کی میش پاپ شوه تاویلولی خو امیر تنخی چه پاتا نلاگی و بال باشتا سماندی نلاگی اغه میش سره ایسه طریقه نشتا ډیر پریشانی دو
یمنم سید لالای درم هم یاشته چې باندې منه دکان درونو غا ترین اندر منه کوم ډیر غریب دې میر با برین ورو خسیری مشدا اپیل کی حکومت چې می ساده تنخه خلص کوم چې یکم شی تنخه نه وي یا چې پدامیا شه پدامیا شه بداشه معنی تمره من تیراوی است تنخه نشته نه را در چشتم
احمد نوروی ټول ورځ ډیوټي وکړي او ما شام تش لاس کور تازی چې اوس نور ور باندې دکانداران هم قرض نکړي
درې میاشتې وشي چې بنا تنخه باندې ټول ورځ میز دنه ورمته وی لوړ وی ټیپکر سراوی ډیپټی ټیپین وبساري ور دی شي وی کنه ورمته وی لوړ وی وګات کړه تش لوز درې درې مقابله مرته په انتظار وی چې تنخه وشي تنخه وشي تنخه میز نه ور سره باندې
کلامو چې په دې اړه شمالي وزیرستان اکاونټ دفتر مشرانو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې سرکاري ملازمینو تنخواګانې په ټولو قبایلی سیمو کې کمپیوټرایز او بینک تاوړي چې خاصادارو یا بینک اکاونټ لوازمات نه دی پوره کړي نو دغه وجه باندې د دوی تنخواګانې ایسارې شي. خاصادار ځواک هلکاران وایي د کالونو نه دوی ته تنخواګانې د میاشتې په اخره کې په دفتر کې ورکړل کیږي او د هرې کمپنۍ مشر د خپلو اهلکارانو تنخواګانې اخلي او ویشي یې خو انتظامیه او اکاونټ دفتر اوس په دغه وجه دوی د تنخواګانو نه محرومه کړي. دوی وویل چې بینک اکاونټ عملیه شروع کړي خو دولت سره د دوی جمع شوې تنخواګانې دې ورته جاری کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت دشتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورجو سواد ته د سواد ضلع انتظامیه وایي د منګوري بازار په یو شمیر لویو دوکانونو کې غیر صحي شوده یا پی او ماسته خرسیږي. د انتظامی چارواکو تیره ورځ په بازار کې پر شلو لویو دوکانونو چاپی ووهلې چې پکې په 1400 کې ناسم او تاواني شوده او ماسته خرسېده. نور تفصیل د نیاز احمد خان.
د سوات مرستیال کمشنر جان محمد تر مخه دوی په منګوره کې د پی خرڅونکو په ضد لوی کاروایی کړي چې پکې په شلو لوی دوکانونو کې 15 دوکانداران مضر صحت پی خرڅولو کې ککړ ختلي دي او هغوی نه 300 لیټره پی او 350 کیلو ناکاره ماسته غورځولای شوي دي.
اوس پورې چې کوم منګه کاروي وکړه نو په هر دوکان کې سنا سمساله شته د پیو کې یا پکې د اوبو مقدار سیوا ده یا پکې فارمالین دي. یو دوکان کم کې چې فارمالین هغه نه موږ سټرمون واملول اغم سیلم کو دیکھے بھائی فایارم کو منگا.
د سوات خوراک محکمه مشر محمد اقبال وای چې دوی ته بیا بیا ولس دغه شکایت کوو چې سوات کې ملاوټ شوی پی خرڅولای کیږي. دوی سره د پیو جاج اغستول لپاره لیبرټی نه و. اوس یې د پیښور نه په خصوصي توګه ګرځنده لیبرټی راغوښتلې او ټول سوات کې به دغه کارروایی کولی شي.
ناقص پیو باره کې موږ ته ډی سی صاحب ته او سیشن جج صاحب ته ضلع اډمنسٹریشن ته ډېر زیات شکایت او هغې کې زموږ سره د یو کمی و چې زموږ سره لیبرټری تکلیف و. موږ به په روټین کې سمپل واخیستې هغه به موږ لیبرټری ته ولېږلې پیښور ته خدا غیر رزلٹ بدر میشتی سلور میشتی پس براد لو.
د ګرزند لري باټری ډاکټر بختي عالم چې د سوات لایوستاک محکمې مرستيال ډایریکټر هم دی وای چې منګوره کې په لوی مقدار سره ملوټي پی خرسيږي چې پکې سرپ سرا خوراکي تیل او نور کیمیکل اچولای کیږي او تری انساني صحت ته لوی زیان رسي.
میخ نشته دغه نشته خو سرپ کیمیکل ملوایي خلک غرق شو د دې کیمیکلز په لاسه مې دې بیماریانه په ګډيري زیاتې دي قدرتی پی نشته خو ټول لکه نه پدی منګوره کې منګوره غټ خار دی ته پی ډیر زیات ضرورت دی. دا غوژن ډیر خلک په دې کاروبار جوړ کړي دي چې س کانټینرو کې پی راوړي سبا کې کیمیکلز ملاوي ایستدل ته خپل جوړي.
د سوات منګوري اوسیدونکو پردیپ کومار وای چې د ملاوټي پیو په ضد کاروي د ستاینې وړ ده خو دوی چې کوم پی استعمال کړي دي د هغې نقصانات خصوم موجود دي.
پنځلس خو جرمانه کړي دي خو هغه کم چې مونږ سکلي دي کنه او زمونږ د ګېډې خرابې کړي دي. زما خیال په 1500 روپۍ باندې خو هفته په مونږ باندې لګېدل لکه هفته هفته خو مونږ په هسپتال کې پراته نو مونږ ته څه پته چې دا په منګوره کې لکه دا نمونه پی ملاویږي.
د سوات ضلعي انتظامیه تر مخه د ملاوټ شوي پیو په ضد دغه کاروي به څو ورځو پورې دوام لري. دوی وایي دې کې زیاتره پی د پنجاب څخه په کنټینرو کې راوړلای کیږي او په هغې هم د پابندۍ لګولو عمل روان دی. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریڈیو ته وګي درنګ سات کې پینه مې بجې کې دن کې دي د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړنا.
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزې جرګهګۍ نن د پاناما اسنادو په اړه خپل فیصله محفوظه کړې ده. سپریم کورټ د تېرو 5 ورځو راهیسې د دې مقدمې اورېدنه کوله. د پاکستان ریاستي او سرحدي چارو وزیر ویلي پوج غواړي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې تورګډولو مخه په قومي بهیر کې شامل شي. عبدالقادر بلوچ تېر مازدیګر د سینټ غونډې ته په وینا کې وویل فوج په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو تورګډولو مخکې هلته د بیا رغونې او پرمختیايي چارو د بشپړولو ټینګار کوي. پاکستان ویلي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کوټل اقدامات کوي او د ترغري ختمولو ته ژمن دي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا ماشوم په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال کړې ده. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو با تجربه کار سفارتکار چې اوس مهال په ترکیه کې سفر دی په افغانستان کې د خپل استازي په توګه نوموړي دي. سپینمانی بیګاول جان بیس په افغانستان کې د سفیر په توګه نوموړي. افغانستان په ګریچ ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي. د ولسوالۍ چارواکي وایي د هغو سیمو بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې تېره ورځ د لاسه وتلې وې. د قندوز سیمه چارواکي وایي په خان آباد کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې. د خان آباد ولسوال حیات الله میري مچالې ته وویل وسلوالو نن سهار شاوخوا 4 بجې د څلورو خواوو پر ولسوالۍ برید وکړ چې په نتیجه کې جګړه پیل شوه. د بشري حقونو لپاره مرکز سی ایچ آر آی په ایران کې دننه د عیسایانو د مذهب بدلولو او د هغو جیلونو ته پاچولو اندېښنه ښودلې. مرکز په یو بیان کې ویلي چې په ایران کې دا رجحان د اندېښنې وړ دی. د اسرائیل پولیسو د بیت المقدس په ځلې سیمې ته د 50 کلونو څخه د کم عمر او فلسطیني سړیو پر داخلېدو بندیز لګولې. دا ګام د اسرائیل لخوا په دې سیمه کې د نوو امنیتي تدابیرو پر ضد د فرانسوي مظاهرې وړاندې اخیستل شوی دی. د ترهګرۍ مخنیوي په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار ویلي واشنګټن به د شامي ولسمشر بشار الاسد په سمدستي توګه له واکه په لرې کولو اصرار نه کوي بلکې غواړي شپږ کلنۍ کورنۍ جګړه د سیاسي لارې پای ته ورسیږي. دا خبره کوم بسټ پرون په کلوراډو کې اسپن امنیتي کانفرنس ته کړې ده.
د خبرونو لنډیز مو د عبدالحی کاکړ نه اوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د رابیا اکرم خان نه اورو.
اکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او ایران په پولي د خلاف ورزیانو مخنیوي پس مګلرانو او وسلوالو کابو موندلو لپاره په مرستو اتفاق کړی دی. ادارې وایي په 1300 کلونو کې افغانستان او ایران سره پر پولو هغه عمره توجه نه ده ورکړې شوې چې څومره ورکول پکار وه. په ماضي کې حالات مختلف وو نو ځکه پاکستان ته د داسې قسمه مسلو مخه نه وه. هم د داسې حالاتو مخه افغانستان او ایران ته هم ده. ادارې مخکلي کې موجوده حالات دا تقاضه کوي چې درې واړه ملکونه دي په متفقه توګه د پولو د سمبالښت نظام نور هم مؤثره جوړ کړي. ادارې په وینا چې دې سره په پولو اصغنتار لګول هم ضروري دي. په همدا طریقه وسلوالو ته ماتې ورکړې کېدای شي. که پولې بندې وي نو د وسلوالو لپاره تګ راتګ به ناممکنه وي. ادارې وایي که ایران سره د پولې مسلې هواري شي نو په بلوچستان به مثبت اثرات وي. دا شان که افغانستان سره معاملې هواري شي نو د امنیت وسخه کېدای شي. ادارې اخیر کلی کې اوس وخت راغلی چې په ماضي کې شوې د غلطو ازاله وکړی شي او ایران او افغانستان سره په پولو سهم مسلې وي چې هغه په ښه طریقه هواري کړی شي او پولې محفوظه جوړ کړی شي. دا د سیمې ودې او امن لپاره ضروري ده. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د یو آپریشن تھیټر د چت سسېدو ویډیو په ټولنیزو رسنو کې د راتلو پس پسې د دې چې لیډی ریډنګ هسپتال انتظامیه د مرمت هدایت کړی وي. د آپریشن تھیټر اوه کارکوونکي په ارضي توګه له خپلو نوکرو لرې کړل. ادارې په وینا دا د دې مسلې هواري نه دی ولې چې آپریشن تھیټر د چت مرمت د عملي کار نه وو. ادارې وایي مخکې هم د آپریشن تھیټر د سسېدو خبرونه مخې ته راغلي وو خو دې اړخ ته توجه نه و ورکړې شوې. ادارې زیاتوي په کار خدا وو چې د هسپتال انتظامیه نه پلټنې شوې وي او د هغې خلاف کاروایی شوې وي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې کوټه نه کراچۍ ته تللي په لوی سړک د یو شیعه هزاره کورنۍ د څلورو غړو وژنه د خبرې یادونه ده چې اوس هم ملک ترهګري او نام نشته. ادارې وایي چې په کوټه کې میش هزاره ټولنه د 1300 کالو راهیسې مسلسل په نښه ده. ادارې لیکي د پاکستان د بشري حقونو کمیشن دغه څلورو کسانو وژنه غندلې او ویلي چې بلوچستان کې په 1400 کالو کې 1500 د ترهګرۍ پیښې شوې دي. ادارې زیاتوي چې دومره غټ شمېر کې د ترهګرۍ د دې پیښو نه ښکاري چې په دغه صوبه کې خلک څومره غیر محفوظ دي. ادارې په وینا د شیعهګانو وژنه فرقهییز کشیدګۍ کې اضافه کولی شي. د دوی پر ضد د کړې کې مخنیوي یا د دوی خلاف د تشدد سیمهوار تنظیمونو په اړه چارواکو ډېره لږه کامیابي ترلاسه کړې ده. په کار خدا وو چې د غډلو معلومات شوی وي او د دوی مشران نیول شوی وي. ادارې اخیری کلی کې چې مجرمانو ته سزا ورکولو کې ناکامي هم د شیعهګانو د وژنې یوه وجه کېدای شي. د صوبایي او قومي مشرانو لخوا د غندنو پیغامونه راځي، خو د دې نه وړاندې تګ پکار دی او داسې لار لټول پکار دی چې د کال 2015 قومي تګلاره په عمل کې راوستل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې له امریکا خبریدونکي نیشنل انټرست مجلې د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر تګلارې لیکنه خپره کړې. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا لیکلي چې د مئی پر 1.5 په کابل کې د شوي ټانکر بم برید څه د پاسه 1.5 میاشت وشوه، خو تر اوسه یې هیچا ذمواري نه ده منلې. د دواړو لیکونو مهمې برخې ګولۍ ازوري.
نیشنل انټرست مجللی کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره وا د افغانستان 14 کلنې جګړې، د سره تړلې په نورو معاملو او پاکستان سره د اړیکو په اړه مشکلې فیصلې کوي. د مجلې په خبره هغه فیصلې به د دې خبرې تعین کوي چې آیا امریکا په افغانستان کې فوجي کامیابی ترلاسه کړي او کنه، او دا به په جنوبي ایشیا کې ثبات او امن لپاره زمینی هم برابرې کړي او کنه. نیشنل انټرست مجللی کې د ټرمپ اداره په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په اړه ستراتیژي په ډاګه کوي. د دې نه مختلف خو تړلې موضوع له پاکستان سره اړیکې دي چې واشنگټن باید دا فیصله وکړي چې آیا پاکستان سره د یو ملګری هیواد په توګه چارې پر مخ یوسي او یا نور په ډاګه ورسره اختلاف څرګند کړي. مجلې کې د امریکا د بارونو چارو وزارت باید حتمی پریکړه وکړي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي څوکۍ ساتي او کنه. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په هغه وزارت کې د ځانګړي استازي څوکۍ جوړه کړې وه. دا به په هغه اداره کې د معمول مطابق بدلون نه وي، بلکې دا به ډېر زیات اثرات ولري چې د ټرمپ اداره د افغانستان او پاکستان بحران په اړه څه سوچ لري. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په کابل کې د مئی 1.5 بمی چاودنې چې پکې 1.5 کسان وژل شوي ول په اړه لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د کابل هغه خونړۍ برید وونه پوره شوي او تر اوسه پورې هیڅ د برید ذمہواري نه ده منلې، خو داسې ګنګوسې کیږي چې دا کار د حقانی شبکې دی. ورځپاڼه لیکي خلک داسې وایي چې د حقانی شبکې بغیر دا کار څوک نشي کولی، ځکه چې نور وسلوال دومره منظم جرم نشي کولی. د افغانستان استخباراتي ادارې په ډاګه حقانی ډله د برید ذمہواره ګرځولې ده او په دې کې ورسره په پاکستان کې د مرستو تور هم پوری کړل شوی دی. ورسپان لیکي حقانی ډله په افغانستان کې د امریکا لوی اهداف په نخښه کوي او لډيري مودي رئیس دا کار کوي. د یادې ډلې مشر جلال الدین حقانی په اړه ویل کیږي چې د ناروغۍ له وجې مړ شوی دی او ځینې زامن او د دې ډلې لوی قومندانان وژل شوي او یا بندیان دي. ورسپان لیکي پاکستان په یو موده کې حقانی شبکې ته د خپل خاورې د استعمالولو اجازه ورکړې وه، خو اوس داوه کوي چې یاد ډله په پاکستان کې شتون نه لري.
اکانومیست لیکي چې د چین د یوې سیمې او یوې لارې منصبي په لړ کې پاکستان سره چې کومه د 2 اربو ډالرو د منصوبو لوزنامه شوې ده، دا به پاکستان ته ډېر اقتصادي پیاوړتیا ورکړي. په دې اړه باندې د اکانومیست مجلې د لیکنه ستاسو په نظر. اکانومیست مجلې په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د چین لخوا د اربونو ډالرو د سرمایه کارۍ او د دې په نتیجه کې د ترقۍ موضوع راغستې ده. ولیکي چې ډېر زر به په سمندري کروز بیړو کې ریټایرډ خلک د خلیج فارس په اوبو کې نه، بلکې د پاکستاني معتدلو اوبو په سر د دریای سند نه تر بلوچستان تر سواحلو پورې د خوشحالۍ ګډاګانې کوي. د مجلې په خبره ډېر زر به د خلکو د تفریح لپاره د اعلی معیاري آسایشي هوټلونو، د اوبو د پارکونو، د گالف لوبې، د میدانونو، حمامونو، د کشتو، د ساحلي اډو او نایټ کلبونو یو لړۍ رابرسېره شي، ځکه چې په دغو منصوبو ډېر په تېزۍ سره کار روان دی چې پکې به اسلامي، تاریخي او علاقایي کلتورونه ټول رایوځای کولی شي. مجله زیاتوي چې دا هغه ژمنې او تګلارې دي چې 900 اربو ډالرو په مالي لګښت د چین د یوې سیمې او یوې لارې منصوبې لپاره د چین ترقیاتي بینک کړي او جوړې کړي دي. دا د چین هغه منصوبه ده چې د خپل اقتصادي پرمختګ په نیت غواړي په براعظمي ایشیا کې د بنیادي ډانچې جوړولو له وجې ټولې سیمې یو بل سره ونښلوي. د مجلې په خبره په دې لړ کې چین د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه کې دا مهال 2 ارب ډالره سرمایه کاری په پاکستان کې کوي، چې نیمایي په دغه هیواد کې د توانایي منصوبو ته ځانګړې شوي، نورې نیمایي به په سړکونو، بندرونو، هوایي اډو، د انټرنیټ په فایبر آپټیک تارونو، د سیمټو په کارخانو، سیاحت او د کرکلي سره تړلو صنعتونو جوړولو لګول کیږي. د مجلې په خبره پاکستان دا مهال د بنگلاديش او هند په مقابله کې په ترقیاتي منصوبو کې د ریاستي سرمایه کاری په لړ کې ډیر روښتو دی. خو د چین لخوا د دې اربونو ډالرو سرمایه کاری به د دغه هیواد اقتصاد ډیر پیاوړی کړي او دې سره سره به په پاکستان کې د توانایي بحران هم تر شهده ختم شي او د هند په مقابله کې به پاکستان ته یو ستراتیژیکي خوندیتوب ورکړي. مجله دې اتوی چې تر ډیرو مودو پورې چین پاکستان ته د وسلو ورکولو تر ټولو لوی هیواد وو او دې سره سره یې په ډیر خاموشه سره د پاکستان ایټمی پروګرام لپاره هم ډیرې ډیپلوماټیکي او مالی مرستې کړې دي. د مجلې په خبره چینایي چارواکي دا خبره ډیر په خوشحالۍ سره هر وخت تکراروي چې چین د پاکستان کلک او بې مطلبه دوست دی او د امریکا غوندې نه دی چې د پاکستان د جوړېدو نه تر اوسه پورې یوازې 8 اویا ارب ډالره مالی مرستې کړې دي، خو چې کله هم اسلام آباد د وسلوالو پر ضد نتیجه خیزو اقداماتو کې ناکامه شوی دی، امریکا پرې خفګان څرګند کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
امریکایي چارواکو ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش لماتې سره مخامخ ده او امریکا د خپلو اتحادیانو په مرسته د دې ډلې خلاف د کامیابۍ پر لور روانه ده. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په دې اړه راپور خپور کړی چې احمد شاه زمي یې مهم ټکي وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنس لیکي د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه بیان یوازې 2 ساعته وروسته چې داعش په تیزی سره ماته خوري، د دې هیواد دفاع وزیر جیمز میتس د زیارت په ورځ وویل امریکا د داعش پر ضد جنگ کې بریا ترلاسه کوي او د ډیل ته د ماتې ورکولو لپاره نړیوال ائتلاف په پراخېدو دی. نوموړي په کیپیټل هیل کې د بندو دروازو تر شا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل امریکا ګټونکې ده او داعش بایلونکې ده. میتس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د دې هیواد د ګډ ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد تر 1.5 ساعت زیات د کانګرس غړو ته وینا وکړه. میتس وویل دوی د کانګرس غړو ته داعش ته د ماتې ورکولو د کمپاین او د دې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د پراخېدو په اړه معلومات ورکړل. دا معلوماتي غونډه له هغه 2 ساعته وروسته وشوه چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه مرستیال مایک پنس په دفاع وزارت کې له جیمز میتس سره ولیدل. د دفاع وزارت ویاندی ډانا وایټ ویلي چې په دې 2 ساعته ملاقات کې د افغانستان، پاکستان، شمالي کوریا او نور هیوادونو په اړه ذکر وسو. د نوموړي په وینا په دې ملاقات کې څه ډول پریکړې نه دي سوي. د ټرمپ انتظامیه د افغان ځواکونو د کمزوري لري کولو لپاره پر نوې ستراتیژي او د 2000 اضافي امریکایي سرتیرو پر لیږلو کار کوي. دا وخت په افغانستان کې 8400 امریکایي سرتیر موجود دي. د سرتیر زیاتولو پر امکان د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس وویل چې دی باور لري چې ولسمشر ټرمپ ډیر ژر یو پریکړه وکړي.
په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې د افغانستان د جنگ یو پخوانی سرتیری مارت زیلر یو لیکنه کوي او وایي په دې لیکنه کې د امریکا د کانګرس حکومت نه غوښتنه کوي چې هغه افغانانو ته ویزې او مراعات ورکړي چې د جنگ په وخت کې د امریکایي ځواکونو سره مرستې کړې دي. شاهین بونیرې د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
په لیکنه کې راغلی دی چې باید امریکا د هغه متحدینو عزت وکړي چې د جنگ په وخت کې د امریکایي ځواکونو مرسته کړې ده او په ډیرو موقعو کې د هغوی ژوند خوندي ساتلې ده. لیکوال د کانګرس نه غوښتنه کړې ده چې امریکا ته د راتلو لپاره د ویزو ځانګړي پروګرام دی نور هم پراخه کړي. دا وخت د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانانو لخوا 14,000 خواستونه جمع کړل شوي دي، خو ولې کانګرس روان کال یوازې 2,500 کسانو ته د ویزو ورکولو منظوري ورکړې ده؟ لیکوال پوښتنه راوچتی آیا د دې مطلب دا دی چې موږ په افغانستان کې خپل ملګري هغه دښمنانو ته یوازې پرېږدو د چا پر ضد چې موږ شریکه مبارزه کړې وه؟ دویمه دا چې باید امریکا دغه هیواد ته د راتلونکو مهاجرینو سره مرسته وکړي او هغوی له داسې موقع پیدا کړي چې دوی او د دوی کورنۍ ورسره وده کولی شي او باید دوی ته او د دوی کورنیو ته د تعلیم او روغتیا اسانتیاوې ورکړل شي. لیکوال وړاندې لیکي چې که داسې ونه شي نو ورسره به په نړۍ کې د امریکا شهرت ته زیان رسی. دوی ته د مراعات ورکولو اسانه لار دا ده چې کانګرس ورله د ویزو ورکولو پروګرام ساده او اسان کړي او د اعزازي ویټران حیثیت ورله ورکړي. د دې سره به شخصي کمپنۍ کولی شي چې دوی ته د روزګار زمینه برابره کړي. باید غیر سرکاري ادارې هم رامخ کی شي او دغه خلکو سره مرسته وکړي چې د مترجم یا بل کوم حیثیت کې د امریکایي ځواکونو سره شریکه مبارزه کړې ده. د لیکوال په وینا د دویم جهانی جنگ نو وروستو امریکا جمعنه کړي وا چې د فلیپاین دونیم لکه ځواکونو ته به د ویټران په توګه ځانګړی حیثیت ورکړي. اگر چې دغه ژمنه په جزوی توګه پوره کړل شو بیا هم د دې مثال لاري مونږ د خپلو افغان متحدینو سره مرسته کولی شو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، ترکی ویلي چې له جرمني سره دواړخي زاړی کی د غواخون لاري نشي ټینګېده. د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تیر ماښام تر هغې وروسته کړې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمار ګیبریل په ترکی کې د هغه هیواد د کمپنو د پانګونو د محدودولو ژمنه وکړه. د دواړو هیوادونو ترمنځ د لفظي شخړو په اړه احمد تکل تفصیل راکوي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمار ګیبریل په یو اړخیز چلند تورن کړ او ویل چې د جرمني او ترکیې اړیکې د ګواښ او ویرولو له لارې نه بلکې د نړیوالو منل شوي اصولو پر بنسټ پرمختللی شي. پرون له دې مخکې ګیبریل ویلي وو چې جرمني به په ترکیه کې د دولت په تضمین شوي پانګونې بیا وڅېړي او سوداګري له ترکیې څخه د خپلو پانګو ایستلو ته وهڅول. په ترکیه کې د بشري حقونو د یو جرمني فعال له نیول کېدو وروسته د جرمني حکومت خپلو اتباعو ته ترکیې ته د سفر په اړه خبرداری ورکړ. د بهرنیو چارو وزیر ګیبریل په برلین کې په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت نور نو په ترکیه کې د جرمني شرکتونو د پانګونو د امنیت ضمانت نشي کولای. زه دا امکان نه وینم چې موږ به د جرمني د حکومت په توګه په ترکیه کې د جرمني شرکتونو د پانګونو ضمانت ته دوام ورکړو، ځکه هلته د سیاسي دلایلو پر بنسټ د پریکړو ګواښونه شته. په ترکیه کې د خلکو د نیولو له روانې لړۍ وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې د خپلو اتباعو د مسؤلیت ضمانت نشي کولای. د ناټو د دوو متحدانو جرمني او ترکی اړیکې یو کال مخکې په تیره په ترکیه کې د جولای د میاشتې د کودتا له هڅې وروسته ترینګلی شول، ځکه د کودتا په پلان کې د شاملو کسانو پر ضد د اقداماتو په ترڅ کې 22 جرمني اتباع هم ونیول شول چې په دې ډله کې د بشري حقونو د فعال پیتر شتیوتنر او د دوو ژورنالیستانو په ګډون نه کسان لا هم په بند کې دي. خو د جرمني د ناڅاپي غوسې دلیل د سه شنبه په ورځ د یوې محکمې حکم و چې شتودنر او نور فعالان په بند محکوم کړل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر جرمني تور لګوي چې هغه کسان چې محکمې حکم پرې کړی له نورو جرمني اتباعو سره چې ترکیه ته د سیلانیانو په توګه تګ راتګ کوي په یو قطار کې راولي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی چې د جرمني او ترکیه ترمنځ د اعتماد جدي بحران راغلی. ترکیه د دې بحران علت د جرمني دوه ګونی معیارونه بللي او په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون برلین ته خبرداری ورکړ چې ترکیه به ځوابي اقدام وکړي، خو نور جزئیات ورنکړل.
دا مشال ریډیو ده. په پیښور او اسلام آباد کې د پاکستان پاکستان کې میشته افغان کډوالو د نوملیکنې بهیر پیل شوی. په پیښور کې د افغانستان کونسلګرۍ چارواکو تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل د اګست 14 نیټې څخه په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د رجسټریشن بهیر پیل شي. پر دې موضوع له پیښور د شبیر احمد جان دا راپور ورو.
پیښور کې په افغان قونسلګری کې د افغان مهاجرینو د امور مشر عبدالحمید جلیلی مشال ایډو ته په پاکستان کې د غیر رجسټرډ افغان مهاجرینو د رجسټریشن د عمل پخله ویل چې رجسټریشن د مبر خبا د 14 اگست نه پټول پاکستان کې پیلېږي.
دا پروګرام دوه حصې لري. یو زمون پایلټ سنټر چې هغه مقدماتي او تنظیمي سنټر دی چې هغه نن پیل شولې، یو په خیبر پښتونخوا کې او یو په اسلام آباد کې پیل شي اوسېږي. دا به جریان لري تر 14 د اگست پورې. 14 د اگست کې ټول پاکستان کې یو سنټر خپل کار پیل کړي او دوه موبایل ټیمونه به چې یو بلوچستان کې به اوسېږي او خیبر پښتونخوا کې اوسېږي هغه به هم خپل کار پیل کړي.
نوموړی دا هم وویل چې خیبر پښتونخوا کې خوشا 3 لکه او په ټول پاکستان کې خوشا 6 لکه غیر رجسټرډ افغان کډوال دي او دغه ټول به په دې دوه مرحلو کې رجسټرډ کولی شي چې تر شپږو میاشتو به دوام لري. عبدالحمید جلیلی زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو د ښه اړیکو، د کډوالو د اسانتیا او تحفظ او د امن امان لپاره د دغه افغان کډوالو رجسټرډ کول عمل ډیر مهم وو.
دا ضروری و چې د خلک مون سیستماتیک کو دی پاکستان حکومت هم مطمئن شي او موږ هم خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کړی وسیږي. همدارنګه د دې په ډیټابیس به هم مون سیستماتیک کو او دا کې هغه ته به کومه کومه هم سیستماتیک شي.
د افغان کمشنریټ او د افغان قونسلګری لخوا جاری شوی خبر پاڼه تر مخه د پیښور یونیورسيټیټون عبدرکی او د پاکستان سرخار اسلام آباد په آی 113 سینیټری مارکیټ کې د رجستریشن دغه عمل پیل شوی دی او دوی په پاکستان کې مشتا ټول غیر رجسټرډ افغان کډوالو نه غوښتنه وکړه چې دغه مرکزونو ته ځان ورسوي او خپل ځان رجسټرډ کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرتیا او خبرونو لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه وفاقي حکومت ته ویلي چې په سمدستي توګه دی د خبریالانو د تحفظ بل عملی کړي او له دې وروسته دي صوبایي حکومتونه هم په دغه بل کار وکړي. تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
اونډ کې چیرمن او غړو حکومت ته وویل چې په پاکستان کې د صحافیانو د تحفظ بل کال 2014 تر اوسه هم دغه رنګ پروت دی، باید چې په دې عمل درآمد وکړل شي چې خبریالانو ته تحفظ ورکړی شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې کمیټې غړي نیما کشور د جمعې په ورځ وویل چې دوی حکومت ته ویلي چې دا بل زر تر زر منظور کړي چې د صحافیانو ستونزې هواري شي.
د جماعت اسلامی غړیو د صاحبزاده طارق الله په مشرۍ کې د صحافیانو د تحفظ بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کړو، کوم چې هم په دغه کال په 28 اکتوبر د اطلاعاتو لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته د نورخه کولو لپاره ولېږلې شو. په پاکستان کې د صحافیانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي د یو غیر سرکاري تنظیم پریس فریډم نیټورک غړي اقبال خټک مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې خو له ډېرې مودې راهیسې حکومت وایي چې خبریالانو ته به تحفظ ورکوي، خو تر دې دمه هیڅ ونکړل.
خطرات ډېر دي، مشکلات ډېر دي، او هلې ځلې ډېرې کمې دي چې دغه ژورنالستانو تر اوسه پورې په حکومتي سطح باندې مرسته یا څه مدد شوې دي. لیکن یقینا په غیر سرکاري سطح باندې تنظیمونو مرسته کړې ده او اوس هم کوي، لیکن تر څو چې حکومت خپل ذمہواري نه پوره کړي دغه مشکل د ژورنالستانو به ختم نشي.
د خبریالانو د تحفظ او حقونو لپاره کارکوونکي نړیوال تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ وایي په کال 2015 کې په پاکستان کې ټول 28 خبریالان وژل شوي او 23 جوبل شوي دي. دغه رنګ په کال 2016 کې درې خبریالانو د کار دوران ژوند له لاسه ورکړی، چې پکې دوه کیمرمینان محمود خان او شهزاد داګس په میاش کې د کوټې په سیول هسپتال کې په بمی چاودنه کې وژل شوي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو پیښور ته. پیښور کې د تیز رفتاره بس چلولو شروع کولو غټي منصوبې وړمبی مرحلې لپاره ودریاله خیبر پښتونخوا د 50% فند چې 1 ارب روپۍ دی ورکولو منظوري ورکړې ده، چې پکې د دغه بس د لارې یا سړک لپاره د ځمکو اخیستل او نورې هلې ځلې شامل دي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
په خیبر پښتونخوا کې د غټو پروژو یا منصوبو لپاره ټاکل شوی د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزی په دې اړه مشال لیډو ته وویل نوموړي دا هم ویل چې دې سره به تر ډېر حده د پیښور ټرافیکي ستونزې هوارې شي او په دغه منصوبې د کار دوران دوی متبادل لارې هم ټاکلې دي. بلخوا په پیښور کې د سورلو د غټو ګاډو یا د ټرانسپورټرانو د اتحادیې مشر حاجي عنایت مشال لیډو ته وویل چې د عام اولس تخېګړې لپاره دا یو غوره منصوبه ده، خو باید په پیښور کې چې څومره هم د غټو او زړو ګاډو چلوونکي دي نو د هغوی لپاره دې هم په دغه کې یا نور د روزګار متبادل موقع ورکړي شي. پرون وزیر اعلی هاوس په خبر کې شوې د غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په متعلقه محکمو غږ کړی چې دغه ټوله منصوبه په خپل ټاکل شوی وخت کې سرته ورسول شي او دغه منصوبه په لار کې چې څومره هم تجاوزات دي هغه د هم زر تر زر ختم کړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته تیر ورځ په بلوچستان کې یو سیمینار شوی دی چې پکې د خزو او د ماشومانو د صحتمند خوراک په اړه خبرې شوې دي. ایوب ترین هم ورغلی وو او دا تفصیلی راجمع کړی.
په دې غونډه کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ، د تعلیم صوبایي وزیر او دریم زیارتوال او د اسمبلی نورو غړو او حکومتي چارواکو برخه درلوده. د مشل لخوا وغونډې ته وویل شو چې په بلوچستان کې د غربت له امله 25% خلک د خوراک د کمښت ښکار دي او بیا په خاصه توګه 40-50% ښځې د وینې د کمی سره مخ دي. په دې ترڅ کې د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مرستیال مشر ډاکټر اسحاق بلوچ و مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره ماشومان د 50 کلو څخه په کم عمر کې مري.
دا مسله چې بیا لینک دی د غربت سره چې خلکو ته روزګار ملويږي، زراعت سم کیږي او بیا د معاملې خپل ختمېږي. دریم خبره دا ده چې زموږ ځای یو ټریډیشنل چې یو طریقه کار دی غذایت کا اغه د امغواري چې ایڈریس یې وکي، بیا بالخصوص د وټامن ډی ډیفیشنسي چې دی اغه په خیبر پختونخوا کې او بلوچستان کې زیاته ده.
پر دې مهال د بلوچستان د روغتیا سکتر عصمت الله کاکړ زیاته کړه چې دا وخت حکومت د صوبې په 3300 کې د مندو او ماشومان لپاره د خوراک ځانګړي پروګرام پیل کړی دی.
زه دا وایم چې زموږ د نیوټریشن پروګرام چې دی دا موږ یو څو ډسټرکټ د غړي دی په کې ماډل او نور موږ غواړو چې دا څه اوس دوه دیس یا څلور دیس ازلا دي موږ په دګور کې دا ایون دوکې دا چې اوس په دې کې نو موږ دغه د کم چې دا پرېګننت یعنی عملدار خاتون دي دغه لپاره او د کشتان لپاره او ته کې نو کده زموږ کوم ډیزیز دي دا د کشتانو هغه چې دا مین نورست دي هغه امینوټي پاور چې هغه کمی نو دا نه جوړان نه راځي.
په غونډه ته د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او سپیکر میرمن رایلا دورانی تسلی ورکړه چې د مندو ماشومان لپاره به د خوراک دغه پروګرام ډیر ژر د صوبې په نور برخو کې پیل شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت راوړي
تیر هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او اوس د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړ نه.
د پاناما د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزې جرګهګۍ نن د پاناما اسنادو په اړه خپل فیصله محفوظه کړې. د سپریم کورټ له تیرو 15 ورځو راهیسې د دې مقدمې اورېدنه کوله. د جولای پر 10مه ګډې فلسطیني ټیزلې ډلې په خپل رپورټ کې د نواز شریف او دغه د کورنۍ د شتمنۍ تر پوښتنې لاندې راوستوي چې سپریم کورټ په دې اړه د اورېدنه کوله. د پاکستان د ریاستي او سرحدي چارو وزیر ویلي فوج غواړي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې تر ګډولو مخکې په قانوني بهیر کې شامل شي. عبدالقادر بلوچ تیر مازدیګر د سینټ غونډې ته په وینا کې ویل فوج په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو تر ګډولو مخکې هلته د بیا رغونې او پرمختیايي چارو د بشپړولو ټینګار کوي. پاکستان ویلي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کوټلي اقدامات کوي او د ترګري ختمولو ته ژمن دی. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسوشن په اسلام آباد کې تر هغه وروسته خبر اعلان وکړه چې د چهارشنبه شروع په ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې ترګري په اړه خپل رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې راغلي چې پاکستان تیر کال د هغو وسلوالو ډلو ضد اقدامات کړي چې هغه هیواد یې په نښه کولی. امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو با تجربه کار سفارتکار چې اوس مهال په ترکی کې سفیر دی په افغانستان کې خپل استازی په توګه نومولی. د سپین مانی بیګاول جان بیسم په افغانستان کې د سفیر په توګه نومولی. وبخښي د نوم جان بیس دی. د افغانستان په ګرشک ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي. د ولسوالۍ چارواکي وایي د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې تېره ورځ یې له لاسه وتلې وي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي په خان آباد کې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. د خان آباد ولسوال حیات الله میری نن مشالې د ټول وسلوالو نن سهار شاوخوا 4 بجې له څلورو خواوو پر ولسوالۍ برید وکړي چې په نتیجه کې جګړه پیل شوه.
د بشری حقوقو لپاره مرکز سی ایچ آر آی په ایران کې دننه د یسویانو د مذهب بدلولو او د هغو جلون ته پاچولو اندېښنه ښودله. دا مرکز په یو بیان کې پرون ویلي چې په ایران کې دا رجحان د اندېښنې وړ دی. د اسرائیل پولیسو د بیت المقدس په ځیرې سیمې ته د 50 کلونو څخه د کم عمره فلسطیني سړیو پر داخلېدو بندیز لګولی. دا ګام د اسرائیل لخوا په دې سیمه کې د نوو امنیتي تدابیرو پر ضد د پلان سوو مظاهرې وړاندې اخیستل سوی.
اوس ما مجید بابر، عبدالحی کاکړ او اسحاق امیری ته اجازه راکړي په دې سپو بتا سود امریکا غږ ډیوه ریډیو اوري. خاد، آباد او بریالي اوسئ.